در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. تمند چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستانه د ترهګرۍ په تیریبیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په یوویشتمه د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. ISPR ادعا کړی چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغې ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دی په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران وریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متر او د واوري کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومتر پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالد ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانو نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا اونې به د ډیپلوماسۍ یو ډیره بوخته اونې وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ وویل چې دای ممکن روانو اونې له زلنسکی سره وګوري او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلې ویلو چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی وویل دوی تل له ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونې هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن ګټه وروي. نو موري هم دارنګ وویل د ټیمونو په کچه غونډه پلانوي او په اوس وخت کې د دوړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زيلنسکي زیاته کړې چې وتل پاتې او ټینګ سول رانیږدې ده. د بالټیک هاوسې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه بلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی انډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلوریز لیګ اتلولي وګټله. د کیپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبي افریقا په شلوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخ و. د راشد خان ټیم خپل سیالي لوبډلې ته په شلو اوورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسیدو پاتې راغله. دغه ټیم د شپږاویا منډو په توپیر لوبه بایلوده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شل اوریز تجارتي لیگ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم دغه ټیمونو د نمونه په سر کې د هند غوره لیگ د شامل ټیمونو نمونه راځي. د راشد خان ترڅنګ په ممبئی انډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زی هم لوبیدل. خبرونه مو لازد رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هیوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کړي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پرون د لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځ یې توره ورځ وبلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او حکم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایس هراو شي نو د دې وجه نه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سرو زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سرو زر خو پرېږد خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونو نه ډېر شت دي، خواري نشته، پیسې نشته، کاروبار یې نو زر څوک رانوي نشته.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څړځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، کنجاکې ته نه موږ د مالو کنډر وو او د اسپوګ نه جای واغه ټول زور واکانو سره دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ډله ییز امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څارې او له هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي اورو.
د ډله ییز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلاری او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګاتوف په اول راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډله ییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ویلي،
تشویش لري چې پیمان امنیتی جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهیز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې امله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب کوم هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث رامطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت ده.
د ډلهیز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلور وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش ومانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیاي عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات به په دې راپور کې وګورو.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري، وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، تلګرام او دا شګونه پاتې دي. همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوه شپږنیم او بجو چې جګېږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم. همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نو کاربار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي، وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او دیوستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو دیوستوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان له ډلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري، نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدې کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواجه نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي. چې د دغه ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي. چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس په د پاکستان په اړه یو راپور راوخلو په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونو پرون د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او د فبروري اتمه توره ورځ وبلله د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولۍ له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واک ته ورسید نور جزئیات یې له سفیر لستانګ زیاورو
د پاکستان ګڼ خارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهد وو د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامو انتخاباتو کې درغلیو تور پورې کړه او غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې اوسنی حکومتونه ړنګ او په دې هیواد کې لسره شفافې ټاکنې وشي په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل وو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان سترې محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامو انتخاباتو غوښتنه رد کړې د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابي کې د غونډې پرمال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شو او منډیټ چوری شو او کوم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایس هراو شو نو دغه وجه زمونږ نن راغلی او خپل احتجاج ریکارډ کړو
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ رای غلا شوې زموږ د استازو وکالت غلا شو ځکه نن دلته راټول شوی یو څو خپل اعتراض تر سره کړو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امین ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکونکو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلی شوې ده ګنداپور د شنبې پورز هم په سوابي کې د غونډې پر مهال په اوسنی حکومت او په تیر بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول د پاکستان پولیسو ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پراټولېدو باندې بندیزونه لګیدلې د راپورو لمخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبې پورز د جلسې اجازه ورنکړه پاکستان تحریک انصاف ویلي وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکار درغلیو پر ضد د لاهور په مینار پاکستان کې غونډه کوي دوی ویلي وو چې د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې بخپلوي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول اساړ شوی د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنې شوی دی د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیریدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیریدونکي د خپلو سرو زرو پلورلو ته مخه کوي نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی په دې بازار کې لسکونه دکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه سوې ده د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکو وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي
70% مردوم طلا یې مفروشن چون اقتصاد ضعیفه
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی موږ ډیر سلنه پلور او ابیا سلنه پیرود لرو زموږ طلا د خپل وطن تولید دی زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري
کاروبار فعال نه بيخي زیر صفر
کاروبار نسته بيخي د صفر پکاچه دي فروشات نسته چې وایم د تیر په تیر دي کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دي
بل خو د کندهار وسیدونکو د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنې داسې خلک شته، داسې خلک شته چې بودجه لري، پیسې لري، باید دا وخت په ملک مصرف کړي، په ملک کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په داسې څه ګټه کوي چې نشي دي.
بازارونه ډېره کښته دي، خواري نشته، ورځ تر بلې ګرانېږي، کاروبار نشته، نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي، نو پیسې نشته چې کاروبار رهي، نو زر څوک رانیوای نشته.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کېږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل لاجي شکي په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنۍ لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
درازه د ازادي رادیو د 0202300111 واتس اپ شمیر لري، هم کولای شي چې ازادي رادیو په ژوندۍ خبرونو کې ګډون وکړي. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کړئ: 00202300111. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي، ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مالسرونه زیات وو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونا خلکم نیولی دین پریدیم ناک مینو کم نه پریدی دا جای ده ماده دا جای ده ماده کنجا کته نه موګه مالو کندر وو د استوګنه جای وا غټول زور واکان وسره دی ورسوګانه غونډه آبادی سوله مالونه ما اکثر ختم دی باز خلک مالداری لري.
کوچیان وای د ژوند ټولی اړتیاوی د څاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو
کموالی، ناروغی و وچکالی و او نور و طبیعی آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولی دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خوا نفوس زیات سي، بېلې یې وکرلې او غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچاران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله فامیلۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځایونو کموالي تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله یې ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یوه سره څوک نه کوي، مالونه به مخکې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډېر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کنډلک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مني چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړې او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بېلابېلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورند کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم، د ننګرهار د ګوشتې څخه. محترم، زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوشته هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده، او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي، او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. همجوار ولسوالۍ، بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمونږ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی دپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی، چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلي دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره، نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینې او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانۍ وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایانې نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دادی ریڈیو ټول درمن اوریدونکو او ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله یو غاست ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیا ولاړې دي، دونه بې کیفیت دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه پر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه پر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیا دلته یو پایا یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. مسلام، به احترام.
السلام علیکم زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایه دار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه غره چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غنه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوې نو دوی د هغې طالبانو په خوښه راځي کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
اسلامي د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زموږ ملت ورسره مخامخ دی چې را ککور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زموږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي او بیا موږ یوه زنانه متخصصه خور وي نو دا مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډېرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او که وس نه وي نو هغه به زموږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زموږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قاچاقبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر آی ایس پی آر د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. آی ایس پی آر ادا کړی چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دي دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبې په ورځ پر ټلګرام چینل په یوه بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دی به روانه اونۍ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري خو ویل دا اونۍ به د ډیپلوماسۍ یوه ډېره بوخته اونۍ وي. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ وویل چې دی ممکن روانه اونۍ له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنګټن کودلی او ویلو چې کیف ته به لاړ نه شي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی وویل دوی تل له ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغېزمن او ګټور وي. د بالتیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیسټمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو.
سانگی
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلام علیکم. د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمینه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې موږ مالکي هم وکړو درمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پی ټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی په شل لکه هم ستا په پنځه ویشت لکه په څلوېشت لکه چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري وظیفې نشته حالات بل ډول دي او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاصو سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله یو کال کښېنسته که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ته بیا څه شی دی وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نسي کولی ګټلی نسي او خپله ښځه نسي راوستلی ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي یا په کوژده کې پر تېرېږي او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پېژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي داسې کوم څوک پېژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالهوي کله چې مصارف نه پې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم ټوله هر وارې چې دی د څومره ډله ییز ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې ښه ده که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولوي و خو سر ته ورکوي بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته بیرته د ټول مصارف بیرته پر دی کوي خپل پر ژوند کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي او دا ښه خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو هم یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و ډېر شایسته اواز و او ډیر شایسته شعر جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوانه پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه. ولیا مهرباني ورته ویل چې پر کوم جرم راوستلی و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې. مې ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. ولبلې و اته نه ورځې وی کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادی مې زنګ راته ووی چې زما خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دې ته کالي طلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی نو تر دې بیا طلاق راکړه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکړم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد. دوستانو چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه مې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوانو څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سولو ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازۍ دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرحه مو جوړه کړل. بیا په کندهار کې شروع کړي 22 نفره
ورته. اوس دا راته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونه راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي. واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور پلار دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله. خسرې ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یوه روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمی لور نه درکوم. نو ما ته ویل چې تکه دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او دته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور درکړې او زمم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسا. وښه دا خودل ته خلاص وسوله خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وښه نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو کور درلود. هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي. هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې. واده وکي. هغه چې شرط شرایط یې پریښې او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو. خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خسر می راته وایي چې دا د کور سامان وو. دا ولې موټر نه دی راوستلې؟ وای ډیر خوش کېم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله جرګه موټر راول دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکری و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سم تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه او سالور بي دی جو. په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه دا ساش انت ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو دغه رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسه مشتدل کړه. دا دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ جلیز واده درلودې. سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی. خسر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دولس لکه اول ورده چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه. هغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25 زره افغانۍ زما په باکس کې دی. هغه در سره راو او زما درې جوړې کالي. د هغه ځای څخه حرکت وکړي. پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې. د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړي نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وژړول ځکه چې دا ځوان ایتیم و. هغه خلک مقابل کې ودرېدل. منفي ګرایي وکړله چې خپل لور به په شل دېش لکه یا څلوېش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و. او دغه پیسې به راخستلی یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج ته په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتونکي ولورو بې ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زدبازۍ او واده کې د لوړ مصارفو په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتونکي ولور او د واده د مصارفو د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستانو پریښودل ته مجبور کیږي، چې پر لارې باندې یا د بیرحمه د نورو یوادونو د بیرحمه مرزبانانو د خوا څخه په شهادت باندې رسول کیږي، یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي، یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي، یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي، او یا هم په واورو کې خپل شیرین ژوند ترلاسه کوي، یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي، او یا هم په نورو هیوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه، او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډله ییز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم د ډله ییز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د ډله ییز واده زوم باید بیروزګار نه وي، څلورم د ډله ییز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي، پنځم د ډله ییز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولګ ا دی اکل باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی، د نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسی، ما چې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي، ستا خبره زما خسر مني، فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زارۍ کوو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه، څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغو په مخ کې، بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي، یعنی تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي، وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده، که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، ته زموږ د خواڅ خو وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چا لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه، په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زموږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی، او کنجونی مرضی تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدی ډیر وخت وتلی ده، د واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اتن لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلی مشر به و، قومي مشر دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی، دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده، او پنځه لکه یا څلور لکه د تلا شرط دی، او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي، زه ورته بخښمه که تاسو مشتلې زواده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سواله، او مش په لیس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابروي، مثلا کیکس، مثلا هر څه دي، کالی سول زمونه وته ګلان چې غاړه کې اچي، تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړې چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیف کیږي. دا لګښت تاسو کومه کوي؟ مثلا د یو نفر، دوه نفر، لس نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپل دغه څه ضرور دي، څه رقم پوره کوي؟
یو شی زه ډیر جالب درته وایم، زه خپل هم نه پوهیږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت د لیز واده نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي څو نوي زمان دي زورته یم چې سل جوړې وای سل جوړې کالي نوي خورته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه یو جوړه د دوی لپاره هم ثواب هم خورمه تو مستحق سړي ته ورغې او هم د دوی لپاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت لپاره بل نه پر بیا زنګ راووي چې زه ار نوي زوم ته 15 کلمه شمپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راووي چې ار نوي زوم ته دوی دوی شي اتر ورکو بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نوي زوم کالي دي او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د نوي د ماکسي کمیس څخه 15 جوړې نورې د نویانو ته توفې ورکول کېږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو
بله تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور اخیستی او د ډېر مصرف طرفدار و وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که اوس ته راسو آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي
بله بله په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د ګزاره سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتونکي ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خا اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې په کاریږي هغه هم ورته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی زومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پرنځل تر ماشین پورې تر خیاطۍ تر ماشین پورې تر کالینې پورې د اشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده که تر قرآن عظیم و شان و تر جای نماز دام مکمل موږ نوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خوا څخه ترتیب و تنظیمو د واده څخه نور د ملامتونکي رواجونه دلته ډېر سخت دي چې ځوانان ډېر سخت دردوي و زوروي و کړي مثلا براتۍ دی دام یو رواج دی روژاتۍ دی دام یو رواج دی چې نوی عزوم زوم و نوی ته توفې لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوی کال بل رواج دی دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نوی عزوم زوم و نوی ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراتی دی داسی بشمار رواجونه دی چه مساریب دا واده چخه لش کم وی یو دیر عادی واده چه یو چوکی دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تر دو لس لکه اوغانی دا اغا کم اندازه دا زینو ولایتو که بیا دوم را دردون که علاتی چه دری چلور اولادونه یکی داسه وی پر اغا سربیر مندی خوریواز دی پاتسه وی دی پر اغا سربیر مندی هم اغا ولوار و اغا کم شرایط چه خپل پر زوم بندی ایشو اغا زینو واری دوم را بعد رواجونه دی چه دا اغا ولوار زینی اخی دا زوم څخه ولوار اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکړي چې 15 کاله ورسته له هم دینه استفاده کوي
ډیره مرنه سیلاب سه محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولي پر هغه ستونزو باندې غږیږي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیچی است علم مال او ملګری